السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په کابل کې د روسیې سفیر دیمتری ژیرنوف د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر ته په یوه نړیواله ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې ده. باختر اژانس چې د طالبانو په واک کې دی پرون ناوخته لیکلي چې ښاغلي کبیر ته دغه بلنه د هغه او د روسیې د سفیر د لیدو کتو په پای کې سپارل شوې ده. روسیې د طالبانو د کابینې له دغه چارواکي غوښتي چې د تاتارستان په کازان کې یوې جوړېدونکې نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. که څه هم د دغې غونډې اجنډا او کرنېټل نه ده یاده شوې، خو کازان د همدې اونۍ د پنجشنبې په ورځ او بیا د راتلونکې جون میاشتې په نهمه نیټه د سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو په اړه د نړیوالو غونډو کوربه دی. د تیر کال د سپتمبر په وروستیو کې کازان د مسکو فارمټ غونډې کوربه و چې هغه مهال پکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کړی و. د افغانستان او ترکمنستان د سوداګرۍ خونو او سوداګرو پرون لاس تړونونه او دوه هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. د دې تړونونو د لاسلیک لپاره په هرات کې یوه غونډه جوړه شوې وه. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت لیکلي چې لاسلیک شوي تړونونه د ساختماني موادو له هغې ډلې ګول سیخ، تعمیراتي رنګ، مرمر ډبرو او خوراکي موادو په برخه کې دي. په بیان کې د افغانستان او ترکمن سوداګرو او صنعتکارانو په حواله راغلي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ تجارتي اړیکو د پراختیا لپاره ښه فرصت برابر شوی او دواړه خواوې باید ترې اعظمي ګټه پورته کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت خبر ورکړی چې تیر کال یې 190 زره ټنه قاچاقي او ممنوعه مواد کشف او ضبط کړي دي. د دغه وزارت ویان احمد ولی حقمل په یو بیان کې ویلي چې د ګمرکاتو ریاست له خوا هغه طبي او کرنیز مواد، یونانی دوا، خوراکي توکي او مخدره مواد ضبط شوي چې له ګاونډیو هیوادونو نه په ناقانونه توګه افغانستان ته قاچاق شوي وو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي سټنډرډ ادارې هم تېر اونۍ ویلي وو چې د بې کیفیته تیلو شل ټانکره یې بیرته ایران ته مسترد کړي دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په نوې درجه بندۍ کې د افغانستان د فوټسال ټیم په نړۍ کې ډیر سم ځای خپل کړی دی. افغانستان یو کال مخکې په سلم ځای کې وو. افغانستان وروسته دا پرمختګ ترلاسه کړ چې د آسیا د فوټبال د فوټسال په اتلولۍ سیالیو کې عراق، قرغزستان او بحرین مات کړل. له کویت سره افغانستان مساوي لوبه وکړه او له ایران او تاجکستان څخه یې ماته وخوړه. افغانستان د آسیا په اتلولۍ سیالیو کې چې د اپریل په 28مه په تایلند کې پای ته ورسېدې، د آسیا د ټیمونو ترمنځ 5م مقام خپل کړ او وتوانید چې د فوټسال نړیوال جام ته هم لار پیدا کړي. د نړۍ په کچه د فوټسال اول ټیم برازیل دی، پرتګال دویم، هسپانیا دریم او ایران څلورم ځای لري. د پاکستان د بلوچستان ایالت نوی والی له وسلوالو مخالفینو سره خبرو ته چمتووالی ښودلی دی. شیخ جعفر مندوخیل وایي که ناراضه بلوچستان غواړي له حکومت سره خبرې وکړي، حکومت یې خبرو ته چمتو دی. نوموړي د دوشنبې په ورځ د بلوچستان د ولایت مقام کې د لوړي د مراسمو پر مهال وویل چې په بلوچستان کې به د امنیت د ښه کولو په هدف مذاکرات وکړي. هغه د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې زیاته کړه چې د خبرو د بهیر جاري ساتل د امنیت د ټینګښت لپاره مهم دي، ځکه کومه ټولنه چې خبرې نه کوي د ده په ټکو د ظلم ټولنه بلل کیږي. په بلوچستان کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته شوې ده. وسلوالو، بیلتون غوښتونکو ډلو، حکومتي ځواکونه او چینایي کارکوونکي په نښه کړي. د بلوچستان د نوي والي شیخ جعفر مندوخیل د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه چا غبرګون نه دی ښودلی. او د اسرائیل پوځ د دوشنبې په شپه د غزې پر رفح باندې خپل بریدونه پیل کړي دي. دا وروسته له هغه چې د اسرائیلو کابینې پر رفح د پوځي عملیاتو اجازه ورکړي. تر دې بریدونو د مخه حماس ډلې اعلان کړی و چې د غزې په جګړه کې د اوربان لپاره یې د مصر او قطر لخوا وړاندې شوې طرحه منلې. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر سازمان ګڼي، د دوشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د قطر له صدر اعظم او د مصر د امنیت له مشر سره په ټلیفوني خبرو کې دغه پلان د منلو اعلان کړی. بل لور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش ویلي د غزې پر جنوبي ښار رفح باندې پوځي عملیات د نس غملو وړ یو کار دی. دا وو خبرونه. که غواړی چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د کوکنارو کرکیله 95% کې کمه شوې، خو بزګران د دغو کرکیلو د نړولو پر څرنګوالي نیوکې لري.
مڼې په تراکتور ووهلې او ماتې یې کړې. تراکتور د غنمو کروندې لاندې کړې او وړاندې کوم بوټی کوکنارو هغه یې له منځه یووړ.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له ایران او پاکستانه افغانستان ته د کډوالو په زور ستنول زیات شوي. په همدې حال کې د بریتانیا پولیسو د افغانانو په ګډون لسګونه پناه غوښتونکي نیولي او رواندا ته لیږي.
موږ له یو زندانه چې دلته پناه راوړې ده بل زندان ته د رواندا په نوم باندې وړل کیږو.
د پاکستان یو مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن ویلي په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره جګړې ته لسګونه زره پاکستانیان تللي.
باجوہ صاحب نے ہمیں کہا،
جنرل باجوہ مونگ تویل چمنگ افغانستان سرپ پولا اغزن تا لگولے دے نبیا دا پاکستان نا شل زر نا تر دیر زر پوری وسلوال دا امریکی بزد دا جگڑی لپار افغانستان تا سنگ ورسیدل.
نور راپورن ہمشتا دا خبرونے پا دو ہمانی مائی کے دا زہرو کاروان پروگرام ماہر.
د آزادی رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. راځو د دغه خبرونه د سر خبری موضوع ته. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یو ان او ډی سی وایي په بدخشان کې د بزګرو وروستۍ مظاهره ښیي چې دوی د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره لازم امکانات نه لري. د دغه دفتر چارواکو د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې د کوکنارو د بدیلو کښتونو فرصتونه کولی شي دا ستونزه حل کړي. د راپورونو پر اساس کوم بزګر چې د کوکنارو په کرکیله لګیا و د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې شاوخوا 92% عاید له لاسه ورکړی. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
د سټلایټ یا سپوږمکیو عکسونه ښیي چې د کوکنارو د کرکیلو د له منځه وړلو لپاره د طالبانو د حکومت هڅې بریالۍ دي، خو دا هڅې د هغو بزګرو له مقاومت سره مخ شوي چې د نفقې له ګټلو محرومیږي او ځینې آن د خپلې وینې په بیه د کوکنارو د له منځه وړلو مخه نیسي. د فرانسې خبري اجانس په راپور کې زیاتوي چې د بدخشان غرنۍ سیمې په یو وروستۍ اونۍ کې د مظاهرو او تاوتریخجنو پېښو شاهدې وې چې پکې لږ تر لږه دوه ولسي خلک وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د راپورونو په اساس د سیمې خلک د طالبانو د هغو ځواکونو په وړاندې پاڅېدلي چې غواړي د کوکنارو کرکیلې له منځه یوسي. کوکنار په بدخشان کې په سرلای ټولیږي او وروستۍ نښتې او لانجې هم هغه وخت وشوې چې د کوکنارو د کرکیلې د منځه وړلو لپاره ټیمونه د درایم او ارګو له روپتو سیمو ته ورغلي وو. فرانس پریس خبری آژانس په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ په حواله لیکلي چې ځینو خلکو له بزګرو ناوړه ګټه اخیستې او په ارګو کې د لانجو او شخړو لپاره لمن وهلې. د بدخشان د دغو شخړو د حل لپاره د طالبانو لوی درستیز قاري فصیح الدین فطرت هم دوشنبه بدخشان ته تللی و. د سیمې خلکو بیا د طالبانو له استازو سره په خبرو کې د کوکنارو د کرکیلو د له منځه وړلو د عملیاتو په بڼه نیوکه درلوده او ویلي چې د کوکنارو په خاطر د دوی میوهداره ونې او نورې کروندې هم له منځه وړل کیږي. له دې ډلې غلام رسول په ارګو کې د مظاهره چانو په استازي تو پیو غونډه کې وغږیده.
سیواشونه حتی قای تراکتور زدن هموار کردن.
مڼې په تراکتور وهلې او ماتې کړې. تراکتور د غنمو کروندې لاندې کړې او وړاندې کوم بوټی کوکنارو هغه یې له منځه یووړ. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یو ان او ډی سی فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي په بدخشان کې وروستۍ مظاهرې ښیي چې بزګر د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي منابع په واک کې نه لري. د دې دفتر په خبره د بدیلو کښتونو فرصتونه کولی شي ورته شخړې حل کړي. مخکې له دې چې د طالبانو رهبر په 2022 کال کې د کوکنارو کار منع کړي، افغانستان د مخدره موادو په تیره بیا تریاکو د تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد و. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې تیر کال د کوکنارو کار 95% کم شوی چې دوی ترې هرکلی کوي. اخوا بزګرو چې د کوکنارو په کار کې لې ژوند چلاو تیر کال 92% عاید له لاسه ورکړی. دا بزګر له دې ځوري کې چې کوکنارو بدیل کښتونه د کوکنارو د عایدو ځای نشي نیولی او له بلې خوا د کښتونو لپاره کافي اوبه هم نشته. که څه هم بزګرو په لویو کروندو کې د کوکنارو کار کې له بنده کړې، خو د راپورونو په اساس په لرو پرتو او هغو سیمو کې چې د چارواکو له سترګو پناه دي بیا هم د کوکنارو کار ته دوام ورکړی. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یو ان او ډی سی د راپورونو په اساس تیر کال د کوکنارو د کښت د کمیدو په خاطر په افغانستان کې د تریاکو بیه 124% لوړه شوه او یو کیلو له 800 تر 1000 ډالرو پورې خرڅیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادي رادیو ته خواږی اوریدونکو اوس هم د کډوالو اړوند یو مسأله راخلو. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وی ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنیدونکو شمیر زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې په یو تازه راپور کې په دې اړه جزئیات ورکړي. تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM وی دروان میلادي کال د اپریل له 20مې تر 20مې نیټې پورې له ایران او پاکستان افغانستان ته په مجموعي توګه 4,291 کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوی دي. IOM په خپل د غتازه 19 راپور کې چې د یک شنبه په ورځ نو وخت یې خبر کړی زیاته کړي چې له دې شمیره 3,001 کډوال له ایران، 1,015 نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوی دي. IOM په دې راپور کې ویلي افغانستان ته له دغو ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنونه زیاته شوي، خو د راپور په یوه برخه کې راغلي چې په دې موده کې بیا له 3,000 زیات افغانان بیرته دغو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته یو شمېر ستانه کړل شوي د سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له امله شکایت کوي. له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او د کابل ښار اوسیدونکی جمعه خان وایي چې زه هم پاکستان کې وخت نا وخت د پولیسو لخوا ځورول کېده، خو په افغانستان کې هم دای او شپکتی ز کورنې لکړون سره مخ دي.
شرایط زندگی له خمه فرمنتازي
د ژوند شرایط دلته په هیڅ لحاظ سم نه دي. له هغه ورځ چې راغلی یو له بیکاری نه په کور ناستیم، خوراکي توکي پوشاک هیڅ مهم سم نه دي.
له ایران افغانستان ته تازه ستون کړل شوی او د کابل ښار اوسیدونکو فواد رباني هم ازادي رادیو ته وویل
تمام مردم افغانستان کې د مسخت
خلک له سخت بیکاری، بی وزلی او بیچارهګۍ زوريږي. د کاروبار زمينه هیڅ چاته مساعده نه ده. چا چې وان دازه پیسې او لکته لا یا نور څه له ایران راوړي هم وو ټولې خرج کړي، او اوس چې هر کار ترلاسه چوي دا چې مخکې دلته د کار تجربه نه درلوده کار نشي ترلاسه کولای.
د بیرته راستنسویو کډوالو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي عبدالمطلب حقانی د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت په اکسپانډ لیکل شوی یوازې پرون او د غوي میاستې په 15مه له پاکستان څخه افغانستان ته 914 کسان راستنسول چې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو اړوند ادارو ته د مرستو لپاره ورمعرفي شوی دي. د IOM په راپور کې راغلي چې له ایران څخه د راستنیدونکو لړې اکثریت د اعتبار وړ اسناد لکه پاسپورتونه، د ایران ویزې، تذکرې او د کډوالۍ نور اسناد لري، خو له پاکستانه بیا د راستنه کړل شویو کډوالو په ډاله کې د راپور په ټکو د کډوالۍ اسناد لرونکي کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو د فردا څنګه د خبر پر بنسټ د ایران د کورنیو چارو وزارت احمد وحیدی هم د یکشنبه په ورځ ویلي چې له تیر یو کال راهیسې 1,300,000 بهرني وګړي له دغه هېواده ایستل شوي دي. د یادونې وړ ده چې کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM مخکې ویلي و چې د 2023 کال د جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان نه 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړل شوی دي.
د بریتانیا پولیسو د افغان پناهغښتونکو په شمول لسګونه پناهغښتونکي نیولي او رواندا ته استوي. بریتانوي رسنیو راپور ورکړی چې په ګڼو ښارونو کې د پناهغښتونکو په کورونو چاپې وهل شوی دي. د بریتانیا حکومت وایي نه قانون پناهغښتونکي رواندا ته لیږي چیرته چې هغوی کولی شي د دوی پټکو د ژوند او کار امکاناتو لري. آیا کډوال موافق دي؟ د سفیولا سانګزی راپور او روچې دی او افغان پناهغښتونکو په غک سره پیلېږي.
موږ له یو زندانه چې دلته پناه راوړې ده بل زندان ته دروانډا په نوم باندې وړل کیږي چې دا یو ډېر غیر عادلانه
حسیب افغان دی چې لڅ مودې رئیس په بریتانیا کې اوسیږي. په افغانستان کې ډاکټر خو دلته به برخلیک پاتې ده، وایي چې رواندا ته د پناهغښتونکو په استولو اندېښمن ده. د بریتانیا پولیسو د غیوات په بیلابیلو ښارونو کې د افغانانو په شمول د پناهغښتونکو نیول پیل کړي او غواړي رواندا ته ولیږي. بریتانوي رسنیو که څه هم دقیق نه دی ویلي، خو راپور یې ورکړی چې لسګونه پناهغښتونکي تر دې دمه نیول شوي او توقیف ځایونو ته انتقال شوي. ګارډین راپور ورکړی چې پولیسو په ګلاسګو، لیورپول، برمنګهم او بریستول ښارونو کې د پناهغښتونکو په استوګنځایونو ورننوتلي او هغوی نیولي. دا کار په ویلز، سکاټلند او شمالي آیرلند کې هم شوی. افغانان، سوریایان او سودانیان هغه خلک د چترډیره رواندا ته د لیګلو له خطر سره مخ دي. نصیب افغان د دوشنبه پور از لازادي روډ سره په خبرو کې په دی اړه وویل
خبرې جو چې ملګری یې کښې نه ولیدي او بیا یې غواړي له غزا رواندا ته ولیږي، نو پټول کې دا زما په نظر زما په شمول د نورو افغان مهاجرینو چې لا یې د پناغښتنې پریکړې نه دی نهایي سوي دلته یو ستر جبر او ظلم دی.
حسیب افغان د برېټانیا له پارلمان او دولت وغوښتل چې خپل پریکړه برته واخلي او د دې خبره د پناغښتونکو په وړاندې لدی زیاتی لاس واخلي. د برېټانیا پارلمان د اپریل په 22مه د رواندا لایحه تصویب کړ چې ورسره حکومت رواندا ته د ناقانونه پناغښتونکو د استولو لپاره تابعیت زیاتی کړي. د برېټانیا حکومت د پناغښتونکو د توقيف لپاره خپل امکانات زیات کړي او د راپورونو په اساس لک تر لګه 2200 توقيف ځایونه جوړ شوي. همدارنګه د پناغښتونکو د قضیو د مختوړو لپاره 290 کارکونکي ګمارل شوی او 500 داسې کسان هم استخدام شوی چې د پناغښتونکو د انتقال لپاره د راپورونو لمخې په کافي اندازه روزنی کړی دي. اخو به د کډوالو او پناغښتونکو مدافعینو د کورنۍ چارو وزارت مخ ته څو واره اعتراضي غونډې کړي. د برېټانیا د پارلمان ځینې غړي هم د حکومت په پریکړه باندې نیوکه لري. لدی ډلې د پارلمان د بری خونی مشرانو جرګې غړي لارډ جرمن آی نیوز رسنۍ ته ویلي کورنۍ چارو وزارت رواندا ته د پناغښتونکو د استولو پر مهال د پناغښتونکو خبرې او استدلال نه اوري. د ویلي ممکن هغه افغانان هم له خطر سره مخ وي برټانوي ځواکونه سره همکاري کړي او دا د خبره د شرم وړ ده. خو د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک ویلي حکومت د ناقانونه پناغښتونکو استولو ته هوډ لري او لمړني پروازونه به په څو اونیو کې پیل شي. پناغښتونکو بیا له خپل هڅو لاس نه دی اخیسته او د راپورونو لمخې د برېټانیا د پولیسو لخوا د پناغښتونکو پر ضد د اقداماتو لپاره لورسته یو شمېر دغه پناغښتونکو آیرلند ته د تللو هڅه کوي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوریدئ. جمعیت علماء اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن په یو بیان کې چې اوس خبر شوی پر پاو سخت انتقادونه کړی دي. هغه ویلي چې د پاکستان په روسي او پارلماني ټاکنو کې هم درغلي شوې دي او په وینا یې یو لړ نور حقایق هم را برسېره کړي چې مخکې د مولي ګوند او پاکستانی چارواکو ردول. تفصیل د مشال رادیو د خبريال پراپور کې اورو.
د مای په دویمه کراچۍ کې جلسې ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن استابلیشمنت د خبرداري ورکړي چې هوا د سمکړي او بیا د انتخاباتو کړي. مولانا فضل الرحمن ویلي د اتمې پروري انتخاباتو کې نه یوازې درغلي شوی ورسره د سن اسمبلی او د اولس مشر څوکۍ او نورې اسمبلی هم خرسي شوې دي. مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې وویل چې د پاکستان نشل زر نه تر دیر زر پورې وسلوال د امریکای په ضد د جګړې لپاره افغانستان ته تللی وو او اوس هغه وسلوال په ډیر قوت سره بیرته راستانه شوې دي.
باجوا صاحب نے ہمیں کہا کہ میں نے باڑ لگا دیا ہے.
دیوی جرنل باجوا منگ تویل چمنگ افغانستان سره په پولا اغزن تار لگولې دي په اربون روپیه لګخ پښوې دي. اوس په څوک افغانستان ته تللی شي او نه بدلتا راتلی شي نو بیا د پاکستان نه شل زر نه تر دیر زر پوری وسلوال د امریکای په ضد د جګړې لپاره افغانستان ته څنګه ورسېدل؟ نن هغه تار چرته دي اربون روپیه لګخ په سر اغلی وو او نن هغه پاکستانی وسلوال ځوانان په ډیر قوت سره بیرته راستانه شوې دي. زه د پاکستان د فوز نه پښتنه کوم چې تاسو په پولا موجود وي اغزن تار وو نو بیا دومره کسان پاکستان ته بیرته څنګه راغلل؟
د پاکستان فوج د مولانا فضل الرحمن د دې تازه خبرو په خبرګون کې تر اوسه سنې دی ویلي. خو په تیر وختونو کې فوج همیشا ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې په زرګونو سرتیري وجل شوې دي او د وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي. د پاکستان د مرکزی حکومت وزیرانو هم تر اوسه د مولانا فضل الرحمن د خبرو په خبرګون کې سنې دی ویلي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر عطا تارل او نورو وزیرانو سره رابطه وکړي خو هغوی سره رابطه ونه شوه. مولانا فضل الرحمن تکړې چې په تیرو وختونو کې چې کله په قبایلی سیمو کې د عملیاتو فیصله وشوه نو دوی ملاتړ ونکړو خو فوز بیا هم عملیات وکړل او په لسګونو زره پښتانې په خپل هیواد کې دننه کډوال کړ چې تر ننه پورې د ژوند چارې خندي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به درته وایو چې یو جاپانی رسنۍ خبر ورکړي چې په افغانستان کې د ټیټسو ناکامو را د وژنې په اړه څېړنې بندې شوې. دا چې ولې تفصیل لا به د سپوږ مینور
دی ان ایچ کا په نوم یوې جاپانی رسنۍ په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ډاکټر ټیټسو ناکامورا چې په کاکا مراد پیژندل کېده د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه څېړنې درول شوې. د دغه رسنۍ په هغه راپور کې چې د ناکامورا د اوبو لګولو د کانال د نیمګړې پروژې د بشپړېدو په تړاو د یک شنبې په ورځ ناوخته خبر شو ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې او وروسته د هغه د وژنې په اړه څېړنې بندې شوې دي. چرسو ناکامورا په 2019 کال کې په ننګرهار ولایت کې په ډزو ووژل شو او تر اوسه ښکار نه ده چې نوموړی چا یا کومې ډلې د کومې موخې لپاره په نښه کړی و. هڅه مو وکړه چې د جمهوري ریاست پر مهال د ننګرهار د پخواني والي شاه محمود میاخیل او په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلو، خو بریالي نه شو. خو مخکې ښاغلي میاخیل په خپله فیسبوک پاڼه په دې اړه لیکلي و چې په ناکامورا دا تروریستي حمله د تحریک پاکستان د ډلې د یو قمندان امیر نواز محسود چې په حاجي دوبۍ مشهور و لخوا شوې وه، چې په خبره یې د شاه حسین په نوم یې د افغانستان جعلي تذکره درلوده. نوموړي هغه مهال ویلي و چې امیر نواز محسود اوس په پاکستان کې دی. د ان ایچ کا جاپانی رسنۍ د راپور له مخې د ناکامورا د اوبو لګولو کانال چې د نوموړي یو د نابشپړو پروژو څخه و، د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د طالبانو د دولتي چارواکو او ځایي اوسیدونکو په حضور کې له یو نیم کال کار وروسته د شنبې په ورځ پرانیستل شو. راپور کې ویل شوی تمه کیږي چې یاد نوی کانال به شاوخوا 14,000 ځایي اوسیدونکو ته د ژوند د ښه والي او همدارنګه د کرنې په برخه کې مرسته وکړي. په راپور کې د پېښور کای سازمان په نوم د جاپان د نادولتي بنسټ د مسؤل فوجیتا جیکو له قوله چې دغه کانال بودیجه یې برابره کړې راغلي چې په افغانستان کې وچکالۍ ته په کتو به خپلو هڅو او فعالیتونو ته دوام ورکړي تر څو خلکو سره مرسته وکړي چې د ناکامورا د اوبو لګولو سیستم په خپلو سیمو کې عملي کړي. د ډاکټر ناکامورا یا کاکامورا د پروژو یو مسؤل دیدار مشتاق ازادي رادیو ته وویل چې د هغه له وژل کېدو وروسته د نوموړي درې پروژې بشپړې شوې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي.
د ډاکټر صاحب ناکامورا د پلان یا د اردوګانو مطابق مونږ د خپل جاپان د دفتر څخه تحویل کیږو او په نګرار کې زمونږ پروژې دي چې یو پروژه تقریبا یو نیم کال مخکې شروع شوې او د کوټ ولسوالۍ کې هغه په خیر سره تکمیل شوې ده. د اپریل په اخره کې نو دوه درې ورځې مخکې مونږ د هغې افتتاح درلوده، تکمیل شو. د هغې نه وروسته اوس مونږ د نازیانو په ولسوالۍ کې بله د آبیاری پروژه تر کار لاندې نیولی دی او کارونه هم روان دی زمونږ د ټیم.
د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکي د ډاکټر چرسو ناکامورا ترسره شوي خدمتونه د افغانستان د زرغونتیا او کرنې په برخه کې ډیر ارزښتناک او اغیزمن ګڼي. د دوی له ډلې اغا ګل شهید ازادي رادیو ته وویل
هغه وچې دښتې چې مرغۍ به پاغې تیرېدل نو جلب وهله. د ده په حالو ځلو سره د ګمبیری دښته، هغه سوزانده دښته چې په افغانستان کې ډیره مشهوره وه، نو د د حالو ځلو په نتیجه کې دغه دښته اوس زرغونه شوې ده. ډیر کار پکې کړی دی سړی. نو د یوازې نه دا چې دا دښتې آباد شول د په حالو ځلو، بلکې د دې ولسوالۍ هغه ساحې هغه سیمې چې هلته به په کال کې یو ځلې هم هلته فصل سم نه کېده، نو د حالو ځلو په نتیجه کې هغه ځمکې اوس په کال کې دوه درې څلور فصله ورکوي.
د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکي مجیب ازادي رادیو ته وویل
درینور ولسوالۍ چې اوسېده ولته دی یو کلینیک مسؤول و، هلته د مریضان قتل هغه زیات مریضان چې هلته کوم کیسونه نه تلل هغه ټول د پوستکي او اسالات ناروغي وه. بیا هغه په ده کې ریسرچ وکړو، ریسرچ دا شو په دې منطقه کې د صحیح اوبه نشته دی، نو هغه دې منطقې ته د اوبو کویانو کار شروع کړو. د هغې سره یې د مروارید په نامه کانال چې په 2002 غالبا 2003 کال کې شروع کړو.
د ډاکټر ناکامورا تر ټولو ستره پروژه په ننګرهار کې د کونړ سیند نه بیل شوی کانال دی چې د ننګرهار او کونړ دښتې پرې خړوب شوی او زرګونه جریبه ځمکې آبادې کړي چې د خلکو په وینا شاوخوا نیم میلیون خلک یې له ګټې برخه مند دي. ناکامورا چې د جاپان د فوکوکای سیمې نه افغانستان ته تللی و، د 2019 کال د ډسمبر په 14 نیټه په جلال آباد کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو. ډاکټر ناکامورا ته په افغانستان کې د هغه د بیا رغونې کارونو په خاطر د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و.
د دې خبرونې وروستۍ راپور راخلو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په 2023 کال کې د بودیجې کمښت به د اپریل او جون میاشتو په ترڅ کې د دوی د مرستو بهیر له ګواښ سره مخامخ کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د بودیجې کمښت به په افغانستان کې د سرپنا، روغتیا، خوړو، تغذیه، خوندیتوب او زده کړو په برخو کې د مرستو د درېدو لامل شي. د اوچا د تازه راپور له مخې چې د یک شنبه په ورځ خپور شوی راغلی، لرې پرتو سیمو ته د مرستو رسولو، ترانسپورت او سپارلو لپاره اضافي بودیجې ته هم اړتیا وي. د اوچا په خبره دا بودیجه به هغو سیمو ته د اړتیا وړ مرستو په رسولو کې کومک وکړي چې ډېرې اړمنې دي. په راپور کې زیاته شوې هغه برخې چې د ملاتړ د نشتوالي له امله ډېر د مرستو د درېدو له ګواښ سره مخ دي، د خوړو د نخوندیتوب په ګډون کرنه، بیړنۍ سرپنا او د سرپنا بیا رغونه پکې شامل دي. اوچا زیاتوي چې د روغتیا برخه او بیړنۍ روغتیایي خدمتونه د متوسط ګواښ لاندې دي. زده کړې، د ماشومانو ملاتړ، اوبو ضد عفونی کولو او د کلورین ټابلیټونو برخه د اپریل څخه تر جون میاشتو پورې د مرستې درېدو له ټیټ ګواښ سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې د 12 میلیونو افغانانو خوراکي خوندیتوب او کرنې د اړتیاو د پوره کولو لپاره 45.2 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. په داسې حال کې چې اوسنۍ بودیجه یوازې د اپریل او جون ترمنځ 3.1 میلیون کسانو لپاره بسنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې موده کې د تغذیه د ضرورت پوره کولو لپاره 6.3 میلیونه ډالرو مرستو ته اړتیا ښودل شوې. په همدې حال کې یو شمیر اړمنو کسانو ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي وضعیت او د کار د نشټوالي له امله د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. په کابل ولایت کې یوه میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي د خپلې کورنۍ سرپرست ده او درې کاله کېږي چې بیکاره ده.
زه له دریو کلونو راهیسې بیکاره یم. زما وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي. د خپلې کورنۍ لپاره روزي نسم برابرولی. بیکاري خپل اوج ته رسیدلې ده. اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او خلک له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په ننګرهار ولایت کې ویبلې میرمنې فریدی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
تر اوسه پورې هیڅ یو رقم نه مؤسسات کوم کومک کړی دی او نه دولت کړی دی. تر اوسه مونږ سره هیڅ کومک نه دی شوی، دی حساب نه کومک نه دی شوی. گزاره د تیرو نو همدغه لاسي صنایع باندې یو شی نشه جوړو، هغه بیا نو خرڅو، هغه باندې گزاره خپل کو.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې یاد سازمان اړ دی تر څو د خوراکي توکو مرستې د روانې میاشتې وروسته وځنډوي. د یاد سازمان ویاند ضیاءالدین ساپی ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د کمښت له کبله د خوړو د نړیوال سازمان به د جون په میاشت کې یوازې 500,000 کسانو ته چې بیرنۍ مرستو ته اړ وي د مرستې رسولو جوګوي. د مرستې د کموالي او مرستې درولو دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور له مخې په افغانستان کې 3.1 میلیونه اړمنو کسانو له ډلې ډیری یې ښځې او ماشومان دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه محمد علی فیلحام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو څخه دا پیغام درته پریږدم. دا چې نن د کلم نړیوال ورځ زه د همدې ورځ په مناسبت تاسو ټولو قدرمندو کارکوونکو او اوریدونکو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې نور زموږ په وطن کې د کلم کارول او استعمال عام سي، تر څو هغه کسان چې په کلم باندې نه پوهیږي او د کلم په ګټو او اهمیت باندې نه پوهیږي هغه هم پوه سي، تر څو دغه کومه پیسه دي چې اوس په افغانستان کې ده دا لوړ سي او کلم هر کس کنر د کښه د کماشم دغه سپینجری استعمال کړي او دغه په ګټو اهمیت باندې پوه سي. نن ورځ په نړۍ کې سکوم کسان کلم کاروي هغه ډیر زیات پرمختګ کړی ده. نن ورځ زمکه او مریخ چې سره وصل سوي دي، د کلم په ذریعہ د زمکه او لاندې د زمکه شکم سره وصل سوي دي، دا هم د کلم اهمیت او ګټه ده. نو موږ او تاسو باید د کلم په ګټه او اهمیت باندې پوه سو، یو بل ته د کلم ګټه او اهمیت وروښیو. نو افغانان چې کلم کاروي د نن پرمختګ کړی، دغه کسان چې کلم نه کاروي هغه لا هم وروسته پاتې دي. ډیره زیاته مننه ټولو ته، بیا هم د کلم هم دغه نړیواله ورځ مبارک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام، زما راغ دا دی چې زمر په دا ولایت کې، خاص کر نور ولایتونو کې، بیا په 13 ولسوالۍ کې دا خوراکه شان چې دی لکه غوړی وو، وړو براو دا شان قیامت دی او کم شي زمر د خرڅ دی لکه غنم، ماش، پونجتی، دا په قیامت باندې ډیر ټیټه بیه باندې دی. نو موږ دغه خواهش دی چې کوم مسولین چې دي دا باید دغه نرخنامې وټاکي. دا کم شان چې زموږ ته په ژوند کې مصرفي لکه غوړي اوړه دا باید هر یو ته نرخنامې ورکړي او مسولینو باید دغه مسولیت په غاړه واخلي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې دي. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر ته په یوه نړیواله ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې ده. بختر اجانس چې د طالبانو په واک کې دی پرون ناوخته لیکلي چې ښاغلي کبیر ته دغه بلنه پرون د هغه او د روسیې د سفیر د لیدو کتو په پای کې سپارل شوې. روسیې د طالبانو د کابینې له دغه چارواکي غوښتي چې د تاتارستان په کازان کې یوې جوړیدونکې نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان او ترکمنستان د سوداګرۍ خونو او سوداګرو پرون لس تړونونه او دوه هوکړه لیکونه لاسلیک کړي. د دې تړونونو د لاسلیک لپاره په هرات کې یوه غونډه جوړه شوې وه. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت خبر ورکړی چې تیر کال یې 190,000 ټنه قاچاقي او ممنوع مواد کشف کړي. د دوی په ټکو دا هغه مواد چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته په قاچاقي ډول راوړل شوی وو. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د فیفا په نوې درجه بندۍ کې د افغانستان د فوټسال ټیم په نړۍ کې ډیر سم ځای خپل کړی. دا وروسته تر دې چې د افغانستان د فوټسال ټیم په دې ورسیو کې ښې بریاوې درلودې او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. او د پاکستان د بلوچستان ایالت نوې والی له وسلوالو مخالفانو غواړي چې خبرو ته د چمتو سي. شیخ جعفر مندوخیل وایي که ناراضه بلوچستان غواړي له حکومت سره خبري وکړي، حکومت ورته چمتووالی لري.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د خیشې او نشئې ګولیو قاچاق خورا ډیر سوی دی.
په 1402 کال کې د 1200 په شاوخوا کې د نشئې توکو د پروسس کارخونې له منځه وړل شوې دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په امریکا کې یوه تازه څیړنه ښیي د بوپر نورفین او میتادون ګولیو استعمال د معتادینو د مړینې کچه راکمه کړې ده.
په میتادون کې دا خبره ده، یو دوست چې سهار واخلي بیا جی د خپل کارم کوي، خپل زندگیم کوي، خپل بچو ته ورسیدګي کوي. شي
دا شي میټاډون څډول درمل دی او د نشي په پریخودلو کې څومره موثر دی، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه کړي.
ان تر کې د میټاډون اختلاط نه لري، کوم مشکل نه لري، ډیر اسان ده.
د علامه محمد په نوم یو معتاد وایي چې احتیاط لعمل د تور جړی ناروغی راته پیدا شوی ده.
کور کې مې جنگ کړی ورونه سره، بیا پلار مې ورور آسان نیولې دی وزه د کوره شړلې.
او د پروګرام په پای کې به یو پزړه پورې ډرامه واوري.
مولوی صاحب، زما ورور ترمن ملک جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکړئ.
الله دې خیر کړي، تاسو خو هیڅکله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت یوازې په دوو ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې 300 کیلوګرام خیخه او تر 100,000 ډیر نشئی ګولۍ نیولې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویلي د دوی نظامیانو یوازې په هلمند ولایت کې 293 کیلوګرام خیخه داسې مهال ونیول چې له هیواد څخه د باندې کاچا کېدله. په کابل ولایت کې هم تر 100,000 ډیر نشئی ګولۍ داسې مهال نیول سوي چې په پام کې و په کابل کې د پرچون په بڼه پر معتادینو پلورل شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په وروستي دوه کالو کې د نیول سو نشئی موادو ډیره برخه شیشه تشکیلوي، په داسې حال کې چې په خو به تاریخ ډیر نیول کېدل. اوس تازه د طالبانو د حکومت نظامیانو د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې 293 کیلوګرام شیشه داسې مهال نیولې چې په پام کې و د موټر په وسیله له هیواد څخه د باندې قاچاق سي. د ملګرو ملتونو د سازمان اروپایي ټولنې راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره په دې هیواد کې د شیشې جوړول څو برابره ډېر سوي دي، خو د طالبانو حکومت بیا د دې نشې موادو نیول له خپلو بریاو څخه بولي. د کورنی چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معین د رفتار رئیس حسیب الله احمدي وایي چې دوی د کوکنارو د کښت منع کولو تر څنګ د نشې موادو د جوړولو پر وړاندې هم مبارزه کړې ده.
په 1402 کال کې د 1250 په شاوخوا کې د نشې توکو د پروسس کارخونې له منځه وړل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د نشې توکو سره د مبارزې معینیت په مرکز ولایاتو کې هیچا ته د نشې توکو د کښت قاچاق پلور اجازه نه ورکوي. که بیا هم څوک دا عمل ترسره کړي، د دغه معینیت د کشف اداراتو لخوا به نیول کیږي او محاکمو ته به سپارل کیږي.
د شیشې تر څنګ نشې ګولۍ هم د کیمیاوي نشې موادو یوه برخه ده چې په وروستیو وختونو کې په افغانستان کې واردول، خرڅول او نیول ډېر سوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویلي چې د دوی نظامیانو په یو مورد کې د دې ولایت په څلورمه ناحیه کې 1,000 نشې ګولۍ نیولې دي. دغه ډول یې په یو بل مورد کې د همدې ولایت په 12 ناحیه کې 4,500 نشې ګولۍ ترلاسه کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت د نشې موادو د سروې او پالیسي پخوانی رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل، له کومې ورځې راهیسې چې د طالبان حکومت د کوکنارو کښت منع کړی، قاچاقونکو د کیمیاوي نشې موادو جوړولو ته ډېر پام کړی دی.
تجارت مواد مخدر صنعتي روز به روز در افغانستان در
حال په افغانستان کې ورځ په ورځ د صنعتي نشي موادو تجارت وده کوي. کورنۍ مافیې ډلې له نړیوالو مافیې ډلو سره په ګډه همکاري د نظام د بدلیدو او نشي موادو د بیو د لوړېدو له امله ډېرې پیسې ګټلې دي. د صنعتي نشي موادو د قاچاقو رانیولو او خرڅلاو لارې خوندې دي، چې همدې کار د نشي موادو د مافیې ډلو پام ځان ته وراړولی دی.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 2016 میلادي کال کې شیشه ونیول سو چې په یو کال کې ټول اندازه یوازې 4 کیلوګرام ته رسیده، خو وروسته د هر کال په تیرېدو سره تولید او قاچاق ډیر سو. که څه هم په افغانستان کې نشې ګولۍ نه جوړیږي، خو دا چې ډیر ځوانان په موتاد شوي دي، اوس افغانستان د دې ګولیو په واردونکو هیواد اوښتی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې یوازې په 2 ورځو کې په افغانستان کې نږدې 300 کیلوګرام خیخه او تر یو لکو ډیر نشئی ګولۍ نیول سوی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډی نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورسې ونه بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو اډو کې دمون غ پوچ کړو اقونه دمون غ خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې وی روغتیایي چلنې خودلې چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د بسترې کېدو د امکان د نشټوالي په صورت کې د بوپرنورفین او میټاډون درملو استعمال په اوږدمهال کې د معتاد په درملنه کې مرسته کولای شي. دا چلنې ښیي چې په نړۍ کې په ډېر اندازه د نشئی موادو د استعمال له امله د معتادینو مړینه ډېره شوي، خو د دې دوو درملو په وسیله کولای شو چې د دې ډول معتادینو د مړینې شمیر را کم کړو. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې متخصصان وایي چې پخوا د دې هیواد د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې هم له دې درملو څخه استفاده کېدله، خو اوس یې په قانوني ډول لاسرسی کم سوی دی. د دې څیړنې جزئیات زموږ همکار وړاندې کوي.
د څیړنه د نیویارک ښار په ماونت سینای روغتون کې نشې د پریښودو په برخه کې د درملو اغیز د تشخیص او د معتادینو د مړینې د مخنیوي لپاره شوې ده. دا څیړنه ښیي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې له هرو 10 معتادینو څخه یوازې یو معتاد په دولتي روغتون کې د بسترې کېدو امکانات لري او پاتې 9 معتادین با باید د مړینې له خطره د ژغورل کېدو لپاره په خپلو کورونو کې درمل استعمال کړي. د دې څېړنې پایلې ښیي چې د بپرونورفین او یا میتادون درملو ځانګړې اندازه له معتاد سره دا مرسته کوي چې د اعتیاد له جانبي عوارضو څخه خوندي پاتې شي، او دا چې په روغتون کې له بسترې کېدو پرته یې هم د وخت په تېرېدو سره درملنه وشي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر عبدالشکور حیدري وایي چې د معتادینو د درملنې په ټولو میتودونو کې له درملو څخه استفاده کېږي، خو یوازې د میتادون په وسیله هم د اعتیاد علاج کېدای شي.
مدلای مختلف تداوی در امتیاد وجود
د معتادینو د درملنې لپاره بیلابیلې لارې چارې شته، چې یوه لارې هم د میتادونو درملو په وسیله علاج دی. موږ د علاج په هر میتود کې مرستندویه درملو ته اړتیا لرو، خو میتادون په یوازې ځان هم د علاج ښه لاره ده چې د استعمال دوه مورد لري. یو په دوامدار یا ساتونکي ډول استعمالیږي، او د استعمال بل مورد یې د زهر ایستلو پړاو دی چې په دې پړاو کې د معتاد له وینې څخه د نشهیي موادو زهر ایستل کیږي.
د مونسنۍ روغتون څېړنې ښیي چې په امریکا متحده ایالتونو کې د کیمیاوي نشهیي موادو ډیری معتادین تر اندازې ډیر نشهیي مواد استعمالوي چې اوور ډوز یې بولي، او دې وضعیت د معتادینو مړینه 50% ډیره کړې ده. په افغانستان کې د معتادینو مرکزونو ته د ورغلو ناروغانو له معلوماتو څخه څرګندیږي چې په وروستیو کلونو کې ډیری ناروغان په کیمیاوي نشهیي موادو په تیره بیا ښیښه معتاد شوي دي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر عبدالحد قریشي وایي چې میتادون او بپرونورفین درمل هم د اعتیاد سبب کیږي، خو که معتاد وغواړي چې دا نشه پرېږدي، د نورو نشهیي موادو په پرتله یې پرېښودل اسانه کار دی.
په میتادون کې دا خبره ده چې هغه چون هغه هفلیف دی هغه زیات دی، نو سلری ساتم کار کولی شي. یو دوست چې سهار واخلي نو سبا سبوی پورې دی چې د خپل پغم سهار سبوی پورې بیا بل دوز اخلي، دوا خپل اخلي، بیا ځي خپل کارونه خپل، خو لږ ذره شرافتمندانه دی په دې باندې دی، د خپل کار هم کوي، خپل زندگی هم کوي، خپل بچو ته رسیدګي کوي شي، او د دې نه وطن بیا په اسانه دی.
د افغانستان د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې د میتادون او بپرونورفین په وسیله د معتادینو عرضي درملنه په 2000 میلادي کال کې پیل شوه. کله چې په 2021 میلادي کال کې جمهوري نظام ړنګ شو او د معتادینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره بهرنۍ مرستې بندې شوې، د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د درملو ته هم لاسرسی بند شو، خو ځینې معتادین په غیر قانوني ډول د ډاکټر له نسخې پرته په درملتونونو کې دا درمل په ډېره لوړه بیه رانیسي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور ساعته د سهار له شپږ څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې د معتادینو د درملنې په لومړي پړاو کې د طبي او اجتماعي لارښوونو ترڅنګ میتادون درمل هم ډیر ضروری دي. د درملنې په لومړي پړاو کې د معتاد ځان ډیر درد کوي، تبه، نسناستی، خواګرځی او داسې نور جانبي عوارض لري چې د دې دردونو او ستونزو د کمولو لپاره مرستندویه درملو ته اړتیا پیدا کیږي. موږ د معتادینو د درملنې په لومړي پړاو کې د مرستندویه درملو په تیره بیا میتادون په اړه د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه کړي، او په پیل کې مو د میتادون په اړه پوښتلی دی.
میتادون یو درمل دی چې خو د یو ضد درد په اساس د استفاده درلوده، ولی اوس په دنیا کې د اعتیاد تداوی په برخه کې دا استفاده کیږي.
میتادون ولی د اعتیاد درملنې په برخه کې کاری؟
بعض کسان چې مغزی ضایعات لري، مثلا هم اعتیاد لري په مواد مخدر کې، هم توبرکلوز لري، هم اپاتیت و بعض نور امراض، دوی دپاره موږ استفاده کوو، دوی خپل کار کوي. مثلا موږ کراونګ وایو چې کراونګ یو اشتیاق د مواد مخدر دی، دا نه لري. اوفوریا چې د یو کاذب خوشي ده، دا نه لري. نور درد نه لري. په ډیر راحتي دا کسان پریز ادامه ورکوي.
یو سړی که خپل معتادی نسی کولای شي په بازار کې میتادون واخلي او په خپل کور کې وکاري؟
یوازې فارماکوتراپی یا دوا په دې مریضی کې، چون دا یو روانی مریضی ده، مسریت نه لري، باید موږ نور خدمات هم دوی ترزه کو.
د دې درملو په وسیله دغه درملنه څومره وخت نیسي؟
میتادون په دوه برخه کې استفاده کیږي. یو یې د زهر ایستلو، دا موږ استفاده کوو چې د دې مخدره توکو زهر پاک شي، دا تقریبا 15 ورځ استفاده کوو. بعضې مریضان شته مزمن مشکلات لري نسی کولی چې دا کاملا ترک او پریز بکی. دا بیاد بعض مریضان موج لرو تقریبا 15-40 کال دا مواد اخلی. بعض مریضان شته چې تر شپک میاشت تر یو کال میتادون اخلی بیا قرقره دا کمیوی کاملا دا مخدر توکو پاک اخلاسیج.
تاسو ویل چې هغه کسان چې هغوی په ذهن کې کوم مشکل لري یا نشي کولی شي نشه پرېږدي هغوی ته موږ میټاډون ورکوو. میټاډون له دغسې کسانو سره په کومو برخو کې مرسته کوي؟
دا نور بیا اشتیاق د مواد نه لري، نور کاذب خوشي نه لري د مواد، فقط د جاینشین او بدیل د غیر قانوني مواد کې داسې ضایعات اضافي مواد نه لري چې د دوی په بدن کې کوم منفي تاثیر وکړي. د خپل دوامدار دوا اخلي قانوني او ارزان، اجتماعي، اقتصادي او رواني مثبت تاثیرات لري.
بیا پاینده کې د میټاډون او پریخودل ورته اسانه کېدل شي؟
این ترک د میټاډون اختلاط نه لري، کوم مشکل نه لري، ډیر اسان ده.
لڅو وخت راځي په افغانستان کې له میټاډون څخه کار اخستل کی؟
تقریبا 15 کال کیږي په افغانستان در اواج سوده. یو پروژه اول مو شروع کړه، نتایج په اساس مو اوس تقریبا په سلور ولایتو کې د امر اختیا وزارت دا شروع کړی ده.
د دې نتیجه څومره مؤثره وه؟
زموږ مریضان د میټاډون ډیر راضی دي، د دوی کورنۍ هم راضی دي چې دوی خپل میټاډون منظم اخلي او خپل ژوند نورمال ته ادامه ورکړي.
میټاډون اوس په افغانستان کې په دواخانو کې پیدا کېدلای شي؟
یوازې دولت دا واردوي او خپل مریضان ته پاره مفت او رایگان. هغه مراکز چې موږ شروع کړی ده توزیع او تجویز کوي. پلان است چې نور سکتور خصوصي هم دا شروع وکړي چې په هر درملتون پیدا وشي، ولی هغه مریض چې نقصه لري دا توزیع وشي.
څه فکر کوئ که دا خصوصي سکتور ته وسپارل شي یا عامو خلکو ته وسپارل شي نو څنګه به وکړای شي چې دا کنټرول کړي؟
په دې خاطر موږ تر اوسه ډېر محافظه کارانه په ډول کې دا شروع کړی ده. موږ اول غواړو چې شفاخانې دپاره خصوصي شفاخانې ته دا عرضه وشي، ولې توزیع او تجویز د میتادون مشترک وشي او دولت پر دوی باندې کنټرول ولري. بیا وروسته چې د دې شفاخانې نتیجه وګورو که کنټرول یې آسان و بیا درملتون ته اجازه ورکو.
آیا په دغو درملو هم سړی معتاد کېدلای شي؟
دا څه نگرانی نسته چې دا اعتیاد ولري، ولی نگرانی دا دی چې هم خپل مواد مخدر غیر قانونی استفاده وکړي، هم دا چې دا بل څه بیا دی ته یو مشکل جوړیږي.
سره له دې چې دغه میتادون په نړۍ کې ډیر پخوا رواج شوی و، ولې دومره ناوخته دلته رواج شو؟
دولت نسه کوله چې ټول مریضان د پاره میتادون وارد کړي او مصرف وکړي. زموږ مریضان ډیر اقتصاد ضعیف دي، حتی پیسې نه لري، توان نه لري چې پرداخت وکړي او د
څومره لګښت دی؟
د یو مریض د پاره په افغانستان کې $1500 تقریبا دا په کال کې تمامیږي.
څه ډول معتادین د میټاډونو درمل کارولی شي؟
میټاډون اکثرا کایلان د پاره اوس په افغانستان شروع شوی ده. شزو کوچنیان د پاره میټاډون نه ورکوي. میټاډون یوازې د آپیات چې تریاک، هیروین یا مورفین کسان چې دا استفاده کوي دا توصیه کیږي. نور نشي توکو د پاره لکه چرس دا هیڅ ګټه نه لري او بدیل نشته ده.
په مرکه کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي د احتیاط په درملنه کې میټاډون درمل ډیر مؤثر دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلاشي لی بچي مور دی پودر وهي، پلا دی پودر وهي، یا مې خور دې زه ته پودر وهي، یا دې مېړ پودر وهي.
ځکه په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه خم خم مورم.
چې موږ پلان واخستې $1,000,000 وو، دا سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی علامه محمد چې اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستر دی وایي چې دیار لس کاله یې نشه کړې ده. تر نشه مخکې یې په نانوایی کې کار کاوه او ژوند یې ښه و، خو کله چې معتاد سو کاروبار ځینې پاتې سو او کله کله د نشه یي موادو رانیولو لپاره غلا ته هم مجبوره سوی دی. دا چې علامه محمد ولی او څنګه موتاد سو او د نشول عمل نور لڅډ ولستون زو سره مخ سوی دی، په دې اړه علامه محمد زموږ سره د زړه خواله کړی دی.
نسوار نه می شروع کړی اور پسې سګریټ بیا چار بیا تاریاک بیا اور پسې کریستال بیا پوډر تر شیشه پورې تیار لسکال بوسیس. اول خو می ترور شخصیت کړی، شخصیت نه بیخی قطع راوړی او نور ورور د بدنی چې کوم نقصان دی هغه خو دغه ټیسټ چې می ورکړی وای د تور زړی لري دا خو ټول د همدغه د لاسه فزیکي اوس دو لس قدم منډه نسم کوی، مخکې می ورزش هم کوه، بکس ورزش می کوه او د هغې نه پاتې سولم، د روزګار نه پاتې سولم، د کوره پاتې سولم. یا به مې پیپسي ټولولې، یا به مې غلا کوله، څه دروغ وای. نو هر څه چې د لاسه کېدل می کوه. داسې وخت سوی چې سړی موټر سکیټ درولی دی، خپله د دوکانه دننه سوی سودا پسې وروره او موټر سکیټ ما اخیستی دی وړی دی. یاره موټر سکیل خو داسې قیمت د 1500 نه پورته و 15000 مې خرڅ کړی، بایسکیل مې غلا کړی، د هغې نه بیا قطه مې غلا کړی نه دی. بیا همدغه پیپسیان مې ټولولې، ما همدا ښه ده. درې څلور کاله مې دواړه اختر کې کور کې نه تېر کړی، د دې واجې نه چې مثال کور کې مې جنګ کړی ورونو سره. بیا پلار مې ورور اسان نیولی دی، وای وزه له کوره، له کوره شړلی یم. بیا چې همداسې تللی یم یو کال دوه کاله کور خواته نه یم تللی. ډېر داسې خفګان راته پېښېدلی چې ورور دا خلک وګوره او ما وګوره چې زه څه کوم، دو خلک څه کوي. خدای ته مې ډېر دغه کړی چې یو ورځ به اوسي چې زه هم داسې کور کې اوسم. او د پخوا وخت مې یادېدلی چې د اختر په ورځ کالي مې اغوستې وروره او جمعه ته به تلم، بعد له هغه کور ته بېرته راتلم وروره، مور پلار سره به مې اختر مبارکي کوه، هر شی مې یادېدلی. کله چې مې ماشومان لیدل پوه شوې، هغه ته مې ډېر خفګان راتله چې هغوی راتللی چې اختر دې مبارک شه، 100 روپۍ مې ورته ورکولې. هغه وخت مې ډېر یادېدلی. او اوس ما له وګوره چې زه خپله 100 روپۍ کې احتیاج یم. داسې پیغور ورکولې ورونه پوه شوې که نه، ما نه کشر دي، وایي ټول ژوند دې په پوډري په بې عقلیتوب کې تېر کړی. پوه شوې، داسې پیغور راته ورکول. کله مې ته 12 کاله دواړه باندې مکتب مې ویلي دي، هغه وخت مې چار څه کولی، لږ اصاب مې کار کوه. بعد له هغې چې وروره په در نورو شیو کې لاړم، نو هغه روزګار هم راڅکه پاتې. یو ورځ یو څه ختم و، ما د کاکا زامن ما وکتل چې کالي مې ښه ده، لږ وضعیت مې ښه ده، هغې کې خبر شوم لاړم. کله چې دا ختم خلاص شو، بیا یو هفته بعد داسې واورېدم چې وروره وایي هلته بوټان ورک شوی، وایي پلانکۍ راغلی وه، او هغه مې ډېر زاروي، تر اوسه مې زاروي. ما باندې شک کړی و، کاشکې مې کړی و پوسټ، تر اوسه ما زاروي دا خبر، تر څو چې ژوندی هم نه هېرېږي.
په خاطره کې مو واورېدل چې علامه محمد د نشو له امله د تور زیړي په ناروغي اخته سوی دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشې موادو له زیانونو خبروي.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید او محمود دوه ورونه دي، دوی ته لپلار په میراث یو ځمکه ورپاته ده. اوس جاوید غواړي چې په دې مشترک ځمکه کې کوکنار وکړي، خو محمود یې مخالفت کوي. هغه دی چې پر دې موضوع د دې ترمنځ جنجال جوړیږي. دا چې دا جنجال به کوم ځای ته ورسیږي او نتیجه به یې څه وي، دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام لالا، ستړی مشی څنګه داس پمنډه راغلی؟ خیریت خو بهی؟
کور کې راته وویل چې جاوید لزان سره خشخاش وړل او زمکه تلاړ.
هو خشخاش می راوړل، ما ویل وبې کرم.
څه شی خشخاش کری؟
هو
نو ته د چا په اجازه دا کار کوي؟
دا زمکه لپلار ما او تا ته په میراث پاتې ده، زم در سره شریک یم. زما کلرم چې سمزلو غواړی هغه پکې وکړم.
لبل کښ سره زام نه راګرځوم، بس یوازې تریاک مکاره.
یاره لالا ته ما عجیبه خبرې کې، خو دې کې نو څه خبره ده؟
ما له مولوی صاحب څخه اورېدلی دي چې تریاک کرل ناروا دي،
کرشتی آره وای دا نور خلق بام نکره لائی یواز دو تا مسلمانان یو
نور خلق با نارواکی وارو رزاو تایمو کهو
گوره لالا تا چو واری پخپل خواه خزمکه کرلی او مالر تا سندی ویلی نن چیز تاریاک کرم تام چو موایانو
گوره جاوی جانا دا خکار نده تر چو چی مزمکه گدوی باید یول بل سر دکخ پبارک مشوره وکو
لالا ازل نیسته اسرا غرمه را کنم او تو وای چی تاریاک حرام دی نور ستا خواه دا زم دا تاریاک کرم دا رام و خبر بیتا پکی واچا ولا اوز خوشو تام را تا ملاشوی
زه دا خبره لزانه نکوم ټول ملایان وای
چې دا ټول ملایان وای نو به واولې نه دی ورېدلې
راځه چې د جمعات مولوی صاحب ته ورشو او په هغه فیصله وکړو
سمه ده درځه چې ورشو
سلام علیکم مولوی صاحب
وعلیکم السلام ورحمت الله
مولوی صاحب اجازه ده
راځي راځي دلته د محراب په خوا کې کینه
مولوی صاحب زما ورور ترمن ملک جنجال دی تاسو زموږ ترمن فیصله وکي
الله دې خیر کی تاسو خو هیڅ کله په خپلو کې جنجال نه دی کړی
بس مولوی صاحب د نيستي دی زوی مرشي دا سی بد شه ده چې دوه سکنی ورونه هم سره جلا کړي
ها کپټه خبر وی نو د جمعه ته به باندې ولا شو او که کار خبر وی نو دلته راته وایست
نه نه د پټه خبره نه ده مولوی صاحب خاره خبره ده
خانو بیا راته وایست څه خبره ده
جاوید مې لازم کرا وست حل د پکخ لګیو
نو دا خو نر کار کوي پریږده چې یو څه وکړي
مولوی صاحب کا شیرا واکخت کولای تاریاک کرل تاریاک
رښتیا جاوید جان تا تاریاک کرل
هو مولوی صاحب تاریاک مې کرل
ولی ته نه خبر چې د اسلام په مبارک دین کې تاریاک او نور نشئی مواد کرل خرڅول او استعمال حرام دي
دا خبره ما مرته وکړه خو نه منله مولوی صاحب
مولوی صاحب دا خو څوک حال کیږي چې په افغانستان کې کوکنار کرل کیږي او زمونږ کې لیوال یام کری نن څنګه دا کښت حرام شو
د اسلام مبارک دین دا کښت ډیر پخوا حرام کړی دی په قرآن مجید او حدیثونو کې ښکاره یادونه شوې ده
نو زه خو یې نه استعمالوم یوازې کرم خپلو اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ برابروم مولوی صاحب
ته دې په کلي کې څلور پنځه پوډریان نه ګورې هغه د اجمل کاکا زوی دې هیر شو چې همدې نشې مړ کړ
رښتیا هم اجمل کاکا ته یې واړه واړه ماشومان ور پاتې شول
تاسې زموږ د کلي دا څو پوډریانو ته مه ګورئ دا تریاک خو ټول د کفارو ملکونو ته ځي
په تریاکو او پوډرو ډېر مسلمانان اخته دي یوازې په افغانستان کې تر 3 میلیونو زیات ځوانان په دې بلا اخته دي د قیامت په ورځ به د دوی لاس وي او ستا ګریوان په اسلام کې مسلمان ورور ته ضرر رسول حرام کار دی که ته تریاک وکړې او بل مسلمان په تریاکو اخته شي ګناه ستا په غاړه ده
ولا دې خبرې ته خو مې پام نه مولوی صاحب بل شی به وکړو
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
ګران دلبر مجبوری دا خفکیږي نصیب کی غریبی دا خفکی گران دل بارا مجبوری دا خفکی دی زمان نصیب کی